السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست وخت افغانستان د ماشام شپږ بجې سوی نن سه شنبه د زمري اتمه نیټه د 2019 میلادي کال د جولای له دیرشمې نیټې سره برابر ده. زملالی بشیریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د هیواد امنیتي وضعیت پر انتخاباتي کمپاین ناوړه اغیز کړی دی. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان حکومت او په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قمندانۍ د ملکي تلفاتو په اړه د یونامال رپورټ سره مخالفت څرګند کړ. د اورزګان د مرکز او ولسوالیو یو شمېر خلکو نن د جنگ په ضد لاریون وکړ. او په روسیه کې د لایبرټارین ګوند مشر میخایل سویتوف نن پولیسو نیولی دی. پوره خبر نو اوریده. افغانستان حکومت په افغان او په افغانستان کې د میشتو امریکایي قوا او قمندانۍ د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما له رپورټ سره مخالفت څرګند کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1,316 کسان وژل سوي او 2,436 ملکي افغانان زخمیان سوي دي. یوناما ویلي سره له دې چې دا په ملکي تلفاتو کې د تیر کال په پرتله 20% کموالی څرګندوي خو دوی او دوی هرکلی کوي خو باید ملکي تلفات صفر سي. یوناما ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو د حملو په پرتله د افغانستان د حکومتي قواوو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو په عملیاتو کې د تیر کال په پرتله زیات خلک وژل سوي او زخمیان سوي دي. د رپورټ اشاره د شپې عملیاتو هوایی بمباروی ته د افغانستان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو عمدن په ملکي سیمو کې د ځانونو د پټولو ستراتیژي را مخې کړې او له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د ملي امنیت شورا نوویان نن خبریالان ته وویل چې د یوناما رپورټ څرګندوي چې د تیر کال په پرتله ملکي تلفات کم سوي او دا ثبوت دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام زیات کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د یوناما په رپورټ کې له وړاندې شوو ارقامو سره مخالفت کړی دی. د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې دوی د حساب ورکولو او قتل لپاره په ډیر لوړ ستاندرد کار کوي څو د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوي وسي. د اورزګان د مرکز ولسوالیو یو شمېر خلکو نن په ترینکوټ کې لاریون وکړ او په جګړه کې پر ټولو شکلو خواوې ژغ وکړ چې جنگ دې بس کړي. غوی هم داراس پر نړیواله ټولنه او ملګرو ملتونو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د جنگ د ختم لپاره مرسته وکړي. په ترینکوټ کې سوله ایزو لاریون کوونکو په جګړه کې پر شکلو خواوو ژغ وکړ چې تر خپلو شخصي ګټو دې تیر سي او د افغانستان د خلکو کړاوونه دې نه زیاتوي. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا حکومت به د افغانستان شرایطو ته د کتلو پر اساس په دې هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته په وروستي سفر کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دې اړه خبرې کړې او ډاډ یې ورکړی چې د امریکا د حکومت ستراتیژي د افغانستان په اړه نه ده بدله سوې. صدیق صدیقی غالبا دا ټویټ د مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې د اقتصادي کلب په نوم مطالعاتي مرکز ته وویل چې ترامپ غواړي په افغانستان کې د نه ختمیدونکې جګړه پای ته ورسوي. هغه وویل چې د تویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر باید تر 2000 میلادي کال چې په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات دي راکم سي. مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره هم وکړه.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm up.
دا وی وو واقع پرمختګ سوي دی. زنه غواړم چې وخت تر ټاکم خو خوشبین یم. موږ یوازې له طالبانو سره خبرې نه کوو. حقیقت دا دی چې موږ له ټول افغانانو سره ژغېږو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن په بمی چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل سوي او درویشتنه زخمیان دي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر نن په یو بیان کې دا پیښه غندل سوي ده او خواشینی په څرګنده سوي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې پټ سوي وو. وسلوالو طالبانو د حملې په اړه خبرې نه دي کړې. په پاکستان کې د ویوړې پوځي الوتکې د سقوط له امله اتلس تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنې سیمه کې راغورځېدلې. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي دي. د دې الوتکې د سقوط علت لا نه دی څرګند. په روسیه کې د لایبرټاریان ګوند مشر میخایل سویتوف نن پولیسو نیولی. میخایل سویتوف نن د مسکو د ښاروالۍ له چارواکو سره د اپوزیسیون د پلویانو لپاره د یوې لاریون پر اجازه خبرې کړې وې او تر هغه وروسته پولیسو ونیو. د حکومت د اپوزیسیون غړي له دې امله چې د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې ډیرو غړو ته اجازه نه ده ورکړ سوې چې ګډون وکړي د لاریون کولو پلان لري. د روسیې د عدلي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له اجازې پرته لاریون وکړي د تیر اونۍ د لاریون په څیر به یې پولیس د مخنیوي لپاره عملیات وکړي. سویتوف په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې د اپوزیسیون پلویان غواړي د روسیې د استخباراتو د ادارې د دفتر مخې ته په لوبیانکا څلورلارې کې راغونډ شي. خوشحالوالۍ ورته ویلي چې یوازې د مسکو د سخروف پر سړک د راغونډېدو اجازه لري. د رومانیا د کورنیو چارو وزیر نیکولای موګا د یوې 15 کلنې نجلۍ د قتل په تړاو له دندې استعفا وکړه. موګا شپږ ورځې مخکې د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی و. د رومانیا پولیس په دې تورن دي چې یوه 15 کلنه نجلۍ چې یو مشکوک وګړی تښتولې وه او درې واره یې د بیړنیو حالاتو پولیسو ته زنګ وهلی وه او مرسته یې غوښتې وه، خو پولیس تر 19 ساعته زنګ وروسته د هغې د مرستې لپاره اور رسېدلی و او پر ضد یې مظاهرې کېږي. پر دې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د قتل د خبر تر خپرېدو وروسته د جولای په 20مه زرګونه کسان د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي وو. د رومانیا د پولیسو ملي مشر هم په دې اړه له دندې لرې سوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1400 زیات ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان ځواکونه د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پام کوي.
د رپورټ یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکي تلفاتو ډیره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا رامنځته شوې. دوی ملکیان په نښه کوي، عوام خلک او ځایونه د سپر په توګه استعمالوي.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د هیواد امنیتي وضعیت پر انتخاباتي کمپاین ناوړه اغیز کړی دی.
یاد هم یو جدي ستونزه ده. سیاسي مسایل هم دي. اوس پر ځینې نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنې به وشي که ونه شي.
د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د امو سیند اوبه د دوی پر کورو خپرې شوي او استوګنځایونه یې لاندې کړي دي.
په زرګونو جربونو ځمکه وړې ده، ځمکه ولاړه، مسیر د دریاب سوله.
د دغو او نورو مهمو راپورو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اورئ. د یونامه د یو راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 25% د دولت د وسلوالو مخالفانو کار بلل سوی او 30% یې په افغان ځواکونو او د دولت پلو عناصرو پورې اړوند ښودل سوې ده. واصل وصال په دې اړه راپور راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي د جګړې اړخونو د ملکي مرګ ژوبلې د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي، خو دا هڅې کافي نه دي. د یونامه یو تازه راپور چې د سه شنبه پورې خپور شوی ښیي چې د تیر 2013 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 20% کموالی راغلی دی. خو په راپور کې راغلی چې د حکومت پلوه عناصرو د هوایي بریدونو له امله بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه 10% لوړه شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر اخمل بیا وایي چې افغان ځواکونه د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام کوي.
د رپورټ یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکي تلفاتو ډیره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا رامنځته شوې. دوی ملکیان په نښه کوي، عوام خلک او ځایونه د سپر په توګه استعمالوي. افغان ملي وسلوال ځواکونه په عملیاتو کې له ډیر زیات احتیاط کار اخلي. موږ پر دولتي او دولت پلو ځواکونو ډیر قیودات وضع کړي او دا متل ویلي چې د جګړې پر مهال باید اصول او قوانین مراعات شي.
د یونامه د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3012 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې 1386 تنه وژل شوي او 2046 تنه نور ټپیان شوي دي. د یوناما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرګ شوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخت چې 18% طالبان 11% داعش ډله او 3% نامعلوم وسلوالې ډلې جوړوي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپل ټویټر پاڼه کې د یوناما لخوا دوی ته د ملکیانو د مرګ شوبلې اړولو یاد فیصدي رد کړې او له ګڼو نیمګړتیاوو یې ډکه بللې ده. د دغه راپور له مخې ملکیانو ته 10% مرګ شوبله د دولت پلوه ځواکونو په هوایي او نورو بریدونو کې اوښتې چې 13% افغان ځواکونه 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي. خو دا چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په حملو کې ولې ډیرو ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي، د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې عمومي مسؤل بهزاد حقاق وایي دی وایي په دې برخه کې زیات لاملونه موجود دي، لکه د وسلوالو مخالفینو په جنګي تګلارو کې هر وخت بدلون لیدل کېږي او دولت د دوی د دغو تګلارو د مخنیوي په برخه کې یا ناتوانه دی او یا هم ناغړي کوي، چې و بیلګه د اوسېدو ځایونه دي چې ورڅخه په امنیتي ځواکونو حمله کېږي او افغان ځواکونه هم ځوابي حمله کوي چې دا د ملکیانو د مرګ شوبلې لامل کېږي. ښاغلی حقاق، د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي حمله او د شپې عملیاتونه د دوو نورو عواملو په توګه یادوي چې له امله ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي. د یوناما راپور هم ښیي چې د هوایي بریدونو له امله د رامنځته شوو ملکي تلفاتو 83% نړیوالو پوځي ځواکونو ته، 9% کې افغان هوایي ځواکونو ته او پاتې 8% کې نامشخص شویو حکومت پلو ځواکونو ته اراجې کړې. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې ښکېل اړخونه تل ژمنې کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي، خو بیا هم لیدل کېږي چې د دوی په حملو کې ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي، چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تاسیس مجرغ له ازادي رادیو اوري. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د سولې روان بهیر، سیاسي مسایلو او ناوړه امنیتي وضعیت پر انتخاباتي کمپاین ناوړه اغیز کړی دی. شاوخوا درې ورځې کېږي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاین پیل شوی دی، خو تر اوسه یوازې درې کاندیدان د کمپاین ډګر ته راوتلي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره پڅ کمپاین په انتخاباتو د سر ځینی بنسټونه اندېښمن کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د نورو بیلابیلو مسایلو ترڅنګ له امریکایانو سره د طالبانو د سولې مذاکراتو په انتخاباتو سیوری غوړولی.
امنیت هم یو جدي ستونزه ده، سیاسي مسایل هم دي. یعنی تروس پرم ځینې نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنه به وشي او که ونه شي. یعنی د سولې مسله او د امریکا سره د طالبانو جوړجاړی او بیا وروسته دغه جوړجاړی اغېز په ټاکنو باندې دا هم جوړې لپاره مطرح ده او زړه نه کوي چې دوی اوس په کمپاینونو کې پیسې مصرف کړي او میدان ته راوتانګي.
ښاغلی رشید زیاتوي چې کمپاینونه پیکر روان دي او له کمپاین پرته انتخابات ماهیت او منطق له لاسه ورکوي چې دا کار تقلب او درغلۍ ته لاره هواروي. د جمهوری ریاست له پخوانیو کمپاینونو برعکس روان کال د انتخاباتو لپاره په کابل ښار او ولایتونو کې د کاندیدانو کم عکسونه لیدل کیږي او د کمپاین لپاره چې درې ورځې ورنه اوړي درې کاندیدانو کمپاین کړی. تر اوسه یوازې محمد اشرف خانی، عبدالله عبدالله، عنایت حافظ انتخاباتي کمپاین کړی. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم، د ډاکټر سید نور الله جلیلی په مشرۍ د مهربان او مسؤل دولت انتخاباتي ټیم او رحمت الله نبیل ولیدی چې په ټولو ولایتونو کې د کمپاین لپاره دفترونه نیولي او ډیر ژر به ټولیز کمپاین پیل کړي. بل خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سولې پروسه زیانمنوي.
هم زمنګ په نظر د اشغال لاندې انتخابات صحیح معنا انتخابات نه دي، دا د ولس استازیتوب نشي کولای او نه د افغانستان د مسلې حل دی. دا یوازې د اشغال دوام سره مرسته کوي او د سولې پروسه زیانمنوي.
په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وای انتخابات او سوله دوه ځانګړي پروسې دي چې باید هر یو ته په خپل وخت کار وسی. د دوه کارپوهانو له ډلې خالد سعادت وای دا چې طالبان وای انتخابات سوله زیانمنولای سي دا یو بهانه ده.
انتخابات د سولې د پروسې سره نشي ټکر کېدلی. د مسلکي یانه انتخابات د دولتونو لپاره او د حکومتونو تبديلې لپاره یو نورماله پروسه ده په دیموکراسي کې د واک انتقال لپاره یو نورمال منل شوی اصل ده. نو بیران دا په هیڅ صورت باید د سولې لار خزرمن نشي او نه باید سوله د انتخاباتو لار خزرمن نشي. زه فکر کوم په دې کې بعضی غوښتنې دي او هغه د طالبان د اړخه چې ګویا انتخابات به وځنډول شي د موقت چې هغه د دوی په خوښه نه اوسي دا یو بهانه ماته ښکاري او د دې نه خواته بل څه نه ګورم.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلسو کسانو ورته ځانونه انومان کړي دي.
و موریدل چې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د سولې روان بهیر، سیاسي مسایل او ناوړه امنیتي وضعیت پر انتخاباتي کمپاین ناوړه اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د امریکا او متحدانو د ځواکونو شمیرې د راتلونکي کال تر نومبر پورې کم کړي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات دي. پامپیو د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتونی پرمختګ سوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته نن وویل چې د اګست په لومړۍ اونۍ کې به د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل شي. په دې اړه زموږ خبریال خان محمد سیند د بهرنیو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې ده.
جناب خادم، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو ویلي چې د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو د مخه بل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د یوې برخې د وتلو لپاره تصمیم ونیول شي او دا به عملي هم شي. ستاسو په نظر په افغانستان کې د دې اقدام تاثیرات به څه وي؟
له 2020 کال به درا ونیسو کله چې امریکا افغانستان ته تلله او نظامي حضور پیدا کوه ساکر را لګل د درې لوی اهداف یې درلودل: تروریزم له منځه وړل، اقتصاد پیاوړی کول، د ښځو حقوق سنبالول، همدارنګه ډیموکراسي راوستل. 18 کال وروسته یا 19 کال وروسته کله موږ دا هر څه ګورو، اغېز د امریکایي عسکرو څه وي؟ هیڅ هم نه وي. یعنی په دې معنی باندې چې تاسو سیکار راپور ولیده وایي چې دوی لکه 2500 افغان عسکر دي او ټول 38 زری امبولانسونه لري. په داسې حال کې چې 2018 کال کې امریکا 200 واتیا زری امبولانسونه خراب کړل، له منځه یوړل، ځکه ډیرو که دوی مرسته همدا وي چې زری امبولانسونه ورانې خو زموږ عسکرو ته نه ورکوي، نو په لحاظه د دوی حضور له افغانستان په افغانستان کې تور نه بایدود. که یو طالب د دوی په نامه باندې یا یو جګړه ماره ډله په یو ویشتلو باندې بدلېږي، نو فکر کوم چې دوی حضور له افغانستان وتل مهم دي. ولې تر ټولو مهم مسله دا ده چې آیا د دوی په حضور کې ثبات راغلی ده که بې ثباتي؟ آیا دوی تروریزم له منځه وړی دی که تروریزم زیات کړی دی؟ په لحاظه کله چې امریکا له افغانستان وځي دا د افغانستان د حالاتو په ګټه ده. طالب د سولې مذاکرات د امریکایانو د خروج پورې مرتبط دي، نو ټول هغه قواعد یا ټول هغه منطق چې موږ یې شاوخوا وینو د امریکایي عسکر د خروج لپاره آماده دي او باید افغانستان اوس په تسې شک باندې اوسي چې افغانستان کې سوله پرېږدي.
جناب خادم، تاسو ته معلومه ده چې طالبانو له امریکا سره په ټولو مذاکراتو کې په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د بهرني ځواکونه ووځي. آیا دا به له طالبانو سره د امریکا د توافقاتو یو برخه وي؟
هیڅ شک پکې نشته دی. طالب رهبرۍ لپاره دوه پیچلتوبونه په مخ کې ولاړ دي. یو دا چې اوس موږ نړیوالتوب کې ژوند کوو، دې کې شک نشي چې افغانستان په داخل کې د جنگ فکټورونه ډېر زیات دي. د جنگ د تداوم لپاره زمینه برابره ده چې امریکا باید له افغانستانه ځکه ووځي چې د سیمې هیوادونه یې غواړي، او دا د طالب رهبرۍ لپاره حتما د سیمې د هیوادونو یو غوښتنه ده. نو که چېرته امریکایان په افغانستان کې وي، طالب رهبرۍ نه خپلو وژل شوو طالبانو ته او نه هم د هغوی کورنیو ته او نه هم راتلونکو جګړه مارو ته دا په ثبوت رسولی شي چې جګړه بیا به دوام وکړي، او دغه جګړه د عقیدت جګړه او د منطق جګړه ده. نو فکر کوم چې دا د طالبانو لپاره یو شرط د امریکا لپاره یو شرط د سولې راتګ لپاره او د طالب رهبرۍ لپاره یو تر ټولو مهم منطق. په لحاظه خروج د امریکایانو یو تر ټولو منطقي دریځ دی چې باید عملي شي او واورېدل شي او ترسره شي.
خادم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې ستاسو په نظر دا څرګندونې څومره عملي دي او که یوازې د جمهور رئیس ترامپ د انتخاباتي تبلیغاتو یو برخه ده؟
په کمپاین کې له امریکایانو سره هم دغه وعده کړې وه چې جګړه به ختمه وي، امریکایي عسکر به افغانستان ته امریکا ته بېرته راولي. ولې زماني شرایط، مکاني شرایط، د سولې شرایط، د جګړې شرایط، د سیمې د هیوادونو شرایط ټول د دې ایجاب کوي چې امریکا باید له افغانستان ووځي. کله چې دغه غوښتنه کړې ده یا دغه اعلان یې کړی دی، دا په خپل ذات کې عملي جامه باید ځکه واغوندي چې حالات ایجابوي. نو زه فکر کوم چې تر ډېر حده پورې عملي دي په نسبت باندې چې خیالي یو بحث دی.
ډېر زیات تشکر.
کور ودان.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم و چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خپل نظر شریکاوه.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوریده. کندوز د امام صاحب او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سنت د دوی کورونه او کرهنیزم ځکه تخریب کړي دي. په دې اړه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د امو سیند د خلکو له استوګنو کورونو او کرنیزو ځمکو خپل بستر جوړ کړی دی. د کندوز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په نږدې څنډو کې استوګن دي شکایت کوي چې د امو سیند خپل مسیر ته تغییر ورکړی او له کبله یې د خلکو استوګن کورونه او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حسیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د زموږ دغه دولت د دغه دریامو غم ونه خوري نو شیرخان بندر په پدغال کریم موسم کې شیرخان بندر به د منځ ووسي. پیالانې زموږ دلته په زرګونو جربونو ځمکې وړې ده، ازمکه ولاړه مسیر د دریاب سوله.
د یاده شو ولسوالۍ اوسیدونکي انتقاد کوي چې له یو خوا په سیمه کې جګړو د خلکو ژوند نارامه کړی دی او بل خوا د امو سیند د خلکو کرنیزې ځمکې استوګن کورونه جوماتونه هدیرې او باغونه تخریب کړي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د قلیزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حکیم په دې اړه وویل،
دا اته کاله کېږي چې مونږ دولت ته مراجعه کوو، دولت هېڅ مونږ غږ نه اوري. درې زره جریبه زراعت ملکیت مونږ نه د بینه وړی دی.
بلخوا د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې دغه ستونزه یې په وار وار له اړوند دولتي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته جدي توجه نه ده شوې. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
ارقامی که به ما رسیده بیشتر از 100,000 جریب زمینه دریا.
کوم ارقام چې موږ ته رسیدلی یوازې په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 100,000 جریبه کرنیزه ځمکه د امو دریاب تخریب کړې او دغه راز د خلکو کورونه هدیرې جوماتونه او ښوونځي تخریب کړي دي. په ورته مهال کې د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي چې دغه موضوع یې له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده او د افغانستان حکومت د امو سیند د تخریباتو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې پیل کړي دي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالحادي قرلوخ په دې اړه وویل،
در چوکات پروتکل ها و تفاهمنامه هایی که افغانستان وزارت زراعت با کشورهای
د افغانستان حکومت کومې تفاهمنامې او پروتکلونه چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره لري په دې اړه له یادو هیوادونو سره خبرې شوې دي او په راتلونکو کلونو کې به د امو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو اساسي کار پیل شي. له دې سره سم په کندوز کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې دا محل د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 1,01,000,000 افغانیو په ارزښت د امو سیند په غاړه کې د تحقیقاتو کار جریان لري.
خوشبختانه امسال ما 10 پروژې تحقیقاتي را د ولسوالۍ امام صاحب داریم که کار
اوس محل په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند په غاړه کې د تحقیقاتو پر 10 لوی پروژو کار جریان لري او دو پروژو کار بشپړ شوی او له کبله یې په 10 کلي او 30 جریبه کرنیز ځمکه د اوبو له ګواښه ژغورل شوې او پر 3 نورو پروژو هم کار دوام لري. د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو، باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلق لګڼو سونو سره مخ کوي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندوز.
مننه چې ازادۍ رادیو اوري.
دا ازادي رادیو ده. په غزنی کې به څه باندې 100 مېرمنې تر روزنې وروسته په بیلابیلو روغتیایي مرکزونو کې د سلاکارانو په توګه وګمارل سي. دغه مېرمنې به میندو ته د خوراک څښاک اړوند او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په غزنی ولایت کې لسګونه تنه مېرمنو په 10 ورځني کورس کې د میاندو ماشومانو له خوا د خوارځواکۍ د مخنیوي په زده کړو پیل وکړ. دغه مېرمنې به له دغه کورس څخه وروسته د ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روغتیایي مرکزونو کې د مشاورینو په توګه ښځو ته د سوی تغذیې په وړاندې مشورې ورکوي. دریو تنو مېرمنو چې په دغه ټریننګ کورس کې یې ګډون کړی دی ازادي راډیو ته وویل، دا منو چې په دغه ولسوالیو کې دوی ته د کار زمینه نه ده برابره خو بیا هم خپلو ولسونو ته د خدمت کولو په موخه یې ورته مخه کړې ده. دوی وایي غواړي چې د خوارځواکۍ په برخه کې ښځو ته روغتیایي مشورې ورکړي تر څو میندې او ماشومان له دغه مشکل څخه په امان سي.
نوم یې زرغونه د غزني ولایت مکر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سورې کچه ډېره ټیټه ده د ښځو. کوچنیان د خوارځواکۍ د سوی تغزې کوچنیان هم ډېر دي او ورې د سواد کچه بېخي زنانه سواد نه لري. مو غواړو چې غوته خدمت وکړو.
میشه دګیلم سي بېوزله ښځې داسې سوی تغزې مرض لري، کوچنیان سوی تغزې مرض دي، سي کوچنیان کسان سي باید مو په وطن کې سوی تغزې مرض ورک سي، نه سي پیدا موږ دغه غواړو موږ د پیسو په خاطر نه کوو.
زه مریم یم، د دیک ولسوالۍ. ډېره فیصدي لوړه سوې ده، ډېر خلک سوی تغزې باندې اخته دي. اوس خدای دې وکړي چې موږ کومک وکړو او هغه سوی تغزې راکم کړو. یو ډول خدمت یې ګڼو، معاش خو یې نه ده دومره، غواړو چې خدمت ورته وکړو.
په غزنی کې د روغتیایي څانګې رئیس ظاهرشان اکمل وایي د ولایت په یو سل څلور مرکزونو کې به دغه روزل سوی مشاورینې کار کوي تر څو هغه میندو ته چې په خپله او یا هم اولادنۍ په خوارځواکۍ اخته وي د خوراک، څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکړي. دی زیاتوي د میندو او ماشومانو د مړینې سبب ډیری وخت سوی تغذیه کیږي.
سوی تغذیه تر تدابین وقایه اسانه ده او هم ارزانه ده. په همدې منظور یم روغتیا وزارت تصمیم ونیو چې په هر کلینیک کې یو تن مشاور استخدام کړي. غزنی کې هم یو سلسله روغتیایي مراکز تو کې یو نفر د تغذیه مشاور استخدامي کې. نن یې رسمه د ترننګ د پایل ورځ به دوی به لمنګ سره د ډیر شروع لپاره ترننګ اخلي. د مسلکي ترنرانو له طرفه هم عملی هم نظری د کوریکولم مطابق ورسره غن بیا د خپل کلینیکونو ته معرفي کوي. خپل کلینیکونو کې به میندو ته اکثره د کورنۍ خوړو د اهمیت، د مور د شتو د اهمیت او ځین نور هغه مهم مسایل چې په تغذیه پر مربوط
د غزنی په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې چې د ښځو تعلیمي کچه یې بېخي ټیټه ده، د نورو ستونزو تر څنګ د دغه میندو او ماشومانو شمېر هم لوړ دی چې په سوی تغذیه اخته دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرشخله ازادي رادیو اوري د تبابت له اسریکې دو سره سره لا هم په کندهار کې ګڼ کسان له یوناني ترملو ګټه اخلي. اوس مهال په کندهار کې شاوخوا 15 کسان په یوناني تبابت بوخت دي. د کندهار د روغتیا ریاست چارواکي وایي له خپل وزارت سره په دې کار کوي ترڅو د یوناني ترملو او د طبيبانو لپاره د فعالیت تګلاره جوړ کړي. صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې له ډیره پخوا یوناني درملنه دوده. طبيبان وایي د ورځې په اوږدو کې ګڼ شمېر کسان د خپلو روغتیایي ستونزو د حل په موخه دوی ته ورځي او ورڅخه یوناني درمل غواړي. دوی وایي خلک ځکه یوناني درمل کاروي چې جانبي زیان نه لري او د عصري درملو په پرتله یې قیامت ټیټ دی.
الحمدلله نسبت و پخوا ته دا ډېر پرمختګ لري او ډېر هغه بوټي چې پخوا به بهر تکلل بیا به بېرته په موږ باندې پلورل کېدل هغه اوس دلې موږ انشاءالله اهلي کړي دي. هغه وحشي بوټي اهلي کړي مو دي او تجربه کړي مو دي. د هیوادوالو تر ډېره حده انشاءالله مریضۍ او مشکلات سره راپدي.
بلخو عام خلک هم یوناني درمل د روغتیایي ستونزو د حل په موخه ګټور بولي. جلیل احمد یو تن ناروغ
د مخ مې یوارې دوا کړې ده یوناني او غواړم چې دوم ځل لپاره دوا وکړم او زما د مرضی د یوناني دوا ښه نتیجه ورکړې ده انشاءالله. د پخوا څخه مرضی مې ښه شوې ده.
په کندهار کې دا مهال 45 څخه زیات کسان د یوناني درملو په تبابت بوخت دي. په دې ولایت کې د طبيبانو د ټولنې مشر خان محمد ترکی وایي چې په کندهار کې له یوناني درملو څخه ګټه اخیستنه زیاته ده، خو په خبره چې د تبابت د مسلکي کېدو سره تر اوسه دولت ورسره هیڅ راز مرسته نه ده کړې.
موږ د دولت څخه غوښتنه دا ده چې اولا باید د مشتری انسټیټیوټ جوړ کړي او موږ ته د دې لپاره د اګاهۍ لپاره چې بعض خلکو په دې کې ماسټري یا پی ایچ ډی په خارجي ممالکو کې کړي دي هغه استادان د دې راولي او زموږ سره په دې باره کې هغه ته اګاهۍ ورکړي او هغه ته یو شزر پیټول وړلو لپاره زموږ سره کار وکړي.
بلخوا د کندهار د عامر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی وزارت پر دې کار کوي چې په روغتیایي برخه کې د یوناني درملنې لپاره یو مسلکي او کاري تګلاره جوړ کړي او له دې لارې په کېدونکو درملنه کې د زیان مخه ونیسي.
د یوناني طبيبانو په اړه د عامر روغتیا وزارت کار کوي چې د هغوی لپاره خپل تګلاره او ستراتیژي چې وزارت لري روښانه او د طبابت کې د پریکټس یو برخه وګرځي. It's not traditional yet, I mean, we have to talk about it. But I'm Dr. Wazaratam Wali, I've got a sausage or so. I was the man of Matalan, which is Wazaratadio, 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 Wazaratadio,
د کندهار د طبيبانو ټولنه وایي د مهال په دی ولایت کې ل 125 دولت څخه زیات داسې بوټي د لاسرسي وړ دي چې په یوناني درملو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ازادي رادیو لوونه ترو
لملتیا مومنانه د پښتو خبری مجله پای تر رسیدلې ده. د ازادي رادیو د دري خبری مجلې لپاره زماله همکاري فرشتنې گا سره اوسې. سلام فرشته جانې.
سلام ملولای جان.